ماده با مطالب تازه، من سر ساعت 9 دوباره در خدمت قرار خواهم گرفت. تورمان سیب میربانی.
تشکر شفق سیب، خسته نباشین. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، زه اجمل تورمان یم چې دغه خبری مجله تاسو ته وړاندې کوم. د نور راپورونو ترڅنګ به په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس پرون ریاست پرون داعش د خراسان د برخې د مشر اسلام فاروقی د نیولو خبر ورکړی دی. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د تاند څانګې او حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه هم درته خبرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. او چین پرون د اپریل په 4مه په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. بشپړ خبرونه واورئ. لمړی هم کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4مه وویل چې په افغانستان کې داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي چې په اسلام فاروقي مشهور له خپلو 19 نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې هغوی دقیقا څه وخت او چیرته نیول شوی دي. هندوستان ټایمز رسپانې پرون په کابل کې او نوی ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې اسلام فاروقي عبدالله اورکزي هغه څوک دی چې په کابل کې د سیکهانو پر ګورودوارا وروستۍ حمله پلان کړې وه. د مارچ په 15مه په شور بازار کې د سیکهانو پر ګورودوارا په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 22 تنه ووژل شول. د حملې مسؤلیت داعش ډلې اخیستی و. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل ته د برښنا رسولو لپاره یې د ازبکستان د وارداتي برښنا یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او شمیر نورو ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برښنا جریان د پنجشنبې په ماسخوتن پرې شو. برښنا شرکت وایي چې د بغلان د چشمې شیر په سیمه کې د جګړې له امله د برښنا مزي پرې شوي وه. د مزیو د ترمیم لپاره کار پیل شوی دی، خو برښنا شرکت وایي چې یوازې د شپې لخوا به 2 ساعته ته د موقتي لاین په مرسته د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره کابل ته برق ورکوي. د برښنا شرکت پر فیسبوک پاڼه پرون د اپریل په 4مه لیکل شوی چې د ورځې لخوا به د اصلي جریان د برحاله کولو لپاره کار کوي. برښنا شرکت ویلي هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره په اساسي ډول حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچا پرون ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي او 2 نور به په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د وچا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت غواړي چې د داسې مرکزونو شمیر 15 ته ورسوي. ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د شنبې د ورځې تر پایه به 22 ولایتونو کې د کورونا وایروس 299 مثبت پیښې تایید شوي چې یوازې 83 کسانو بهر ته د سفر سابقه نه درلوده. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله تر پرون ماښامه 2 تنه مړینه تایید شوې وه. او دا هم څو بهرنی خبرونه. چین پرون د اپریل په 4مه په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونو کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل، خو د نړۍ په نورو برخو کې لا هم د خطرناک وایروس د خپرېدو په حال کې دی. په ځینو هیوادونو کې باید اوج ته ورسیږي. د ډیرو خلکو د مرګ ویره خورا ده او سخت اقتصادي تاوان یې رسولی دی. په چین کې خلک له دود سره سم هر کال د اپریل په 4مه د کینګ مینګ په نوم ځانګړي مراسم ترسره کوي او د خپلو مړو عزیزانو د درناوي لپاره هدیرو ته ځي. په دې ورځ باید له دود سره سم خلک د خپلو عزیزانو قبرونه پاک کړي، خو د چین حکومت پر خلکو غږ کړی چې لږ تر لږه د اپریل د میاشتې تر پایه دې دا مراسم نه ترسره کوي. کورونا وایروس د کووید 19 په نوم وژونکي تنفسي ناروغي پیدا کوي. د وایروس د چین له ووهان ښار را پیدا او تقریبا ټول نړۍ ته خپور شو. په ووهان کې خلکو ته وویل شوي شو چې د دودیزو مراسمو د پرځای کولو لپاره د هدیرو له کارکوونکو مرسته وغواړي او خپله دې هدیرو ته له تګه ډډه وکړي. د چین حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې ټولې 2500 مثبتې پیښې ثبت شوې وې او 3330 تنه کسان مړه شوي دي. خو څارونکي ګمان کوي چې د چین حکومت د قربانیانو اصلي شمیر پټ کړی دی. دا په لاس سال کې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته وګړو شمیر له 1.1 میلیون وخته او نږدې 16000 وګړي مړه شوي دي. د تاجکستان حکومت پرون د اپریل په 4مه د فوټبال مسابقې ته اجازه ورکړه. په تاجکستان کې چې 9 میلیونه وګړي لري د کورونا وایروس یوه مثبته پیښه هم نه ده اعلان شوې. له دې کبله د تاجکستان پر چارواکو شک کیږي چې د دې وبا په اړه دقیق معلومات نه خپروي. د تاجکستان حکومت پرون د استقلال دوشنبه او خوجند د فوټبال لوبډلو ته د سیالۍ اجازه ورکړه. د سیالۍ د ګټلو لپاره هیڅوک هم په لوبغالي کې نه و. د لسو لوبډلو په دې لیګ کې به نن شنبه هم لوبه ترسره شي. په پرونی سیالۍ کې استقلال دوشنبه د یو په وړاندې په 2 ګولونو خوجند ته مات ورکړه. د کورونا وایروس د وبا په اوج کې یوازې ځینې هیوادونه لکه بلاروس، برووندای او نیکوراګوا کې فوټبال له هم اجازه لري. او په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي ادارې ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت د څارنې د عالي شورا په نوم د خپلواکۍ ادارې مشر مایکل هور ویتس پرون د اپریل په 4مه دا بیان خپور کړ. هورویتس له 2012 میلادي کال راهیسې د امریکا د عدلي وزارت د سر مفتش دنده ترسره کوي. هغه ویلي چې اټکنستن د مسلکي خپلواکۍ او د قانون حاکمیت ته د متحد وګړي په توګه پیژني او په خپلواکۍ د څارنې او تفتیش په کار کې مخکې و. قدرمنو اوریدونکو، دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تاسیز مخک کلاس دی رادیو څاوري. افغان حکومت د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلام فاروقی د نیولو خبر ورکوي.
افغانستان د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عبدالله ورغزی چې مشهور په اسلام فاروقی و او دی د داعش د شبکې یو قمندانو د ځانګړي عملیاتو په ترڅ کې له 900 کسانو سره ونیو.
د ولسمشر ویان مرستیال دوا خان مینپال د افغانستان ولسی جرګوي ولسمشر ته د نوې کابینې ته وړ کسان معرفي کړي دي.
دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلدي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال مرزا محمد کټوازی او په نړیوالو موضوعاتو کې باور لري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر کانګرس ته خبر ورکړی چې د امریکا د ټولو استخباراتي کړیو سرمفتش مایکل اټکنسن له دندې لري کوي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د تاندې څنګه او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه به هم درته وړاندې شي. نو ملتیا وکړئ. دوستانو، دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلام فاروقی د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوی چې له هغه سره یې نونس نږدې ملګري هم نیول شوي دي. د افغانستان حکومت د اسلام فاروقی او د هغه د نورو ملګرو نیول کېدل یو بریالی ګام بللی دی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې اسلام فاروقی په ابتدایي اعتراف کې د داعش د خراسان د ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ ته ارتباط پړه خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې اسلام فاروقی د داعش یو وحشي قومندان و.
افغانستان د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عبدالله اورکزی شي مشهور په اسلم فاروقی و او دای د دایش د شبکې یو وحشی قماندانو د ځنګړي عملیاتو په ترڅ کې له نورو کسانو سره ونیوي.
مینپال هم پر همدومره وضاحت اکتفا وکړه او نور جزئیات یې ورنکړل. دا نه ده څرګنده چې اسلم فاروقی او د هغه ملګري دقیقا څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوي دي. خو اسلم فاروقی څوک و؟ د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وینا د هغه اصلي نوم عبدالله اورکزی او د اورکزیو د ایجنسۍ دی. عبدالله اورکزی په خټه مموزی او د اورکزیو د اخونزادګانو د کلي اوسیدونکی دی. هغه مخکې د پېښور د نظامي شورا مشر و او په خیبر پښتونخوا کې د داعش د وسلوالو د عملیاتو مشري هم کړې ده. د ملي امنیت ریاست د خبر پاڼي په حواله عبدالله اورکزی په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د مشر ابو سعید باجوړی تر وژل کېدو وروسته د دې ډلې د وسلوالو مشري ترلاسه کړې وه. هغه په وروستیو کې د ننګرهار د چین ولسوالۍ د عبدالخیلو په دره کې د داعش د خراسان د برخې فعالیتونه رهبري کول. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې عبدالله اورکزی چې په اسلم فاروقي مشهورو د حقاني له شبکې او د لشکر طیبه په څیر نورو تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې درلودل. له اسلم فاروقي سره نور مهم وګړي هم نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل سوي چې یو وګړی قاري زاهد دی چې په معاذ مشهور او په افغانستان کې د داعش د وسلوالو نظامي مسؤول په توګه یې فعالیت کاوه. په نیول شوو وګړو کې بل سیف الله دی چې په پاکستاني ابو طلحه مشهور او په ننګرهار کې د داعش ډلې ته جلب و جذب کاوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د اسلم فاروقی او د هغه د ملګرو د اعتراف جزئیات په وروسته له خلکو سره شریک کړي. خو د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په کابل او نوې ډیلي کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې عبدالله اورکزی هغه څوک دی چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د وروستۍ حملې پلان جوړ کړی و. هندوستان ټایمز په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په له هغه تحقیق کوي چې په کابل کې پر ګوردواره د حملې دستور یې له کومه ځایه یا هیواده اخیستی و. د مارچ 15 د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر ګوردواره په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 28 ووژل شو. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند وزیر په توګه وټاکو. خغری غنی مخکې له دې د کابینه دوه تنه نور وزیران هم معرفي کړي ول چې طاهر زهیر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نوماند په توګه او دغه شان عبدالهادی ارغندیوال د مالی د سرپرست او نوماند وزیر په توګه معرفي کړي ول. دغه شان د افغانستان ملي امنیت ریاست د اوسمهال سرپرست رئیس احمد سیاس سراج نو مولایو ولسمشر دغه شان یوشمیر نور مقرری هم په ټیټو کچو کړی وی چې محمد شاکر کارګری د خپل دفتر د رئیس په توګه، داوود سلطان زوی د کابل خاروال په توګه، او ایوب سالنګي د سیمایي سور قانون د خپلواکي اداري د مالی او اداري مرستيال په توګه باندې ټاکلی ول. خدای چې ولسمشر غنی نوی کابینه چې تر اوسه درې نو ماندانی اعلان شوی څومره مسلکی او پر احمد سټه ده. د ازادي رادیو خبريالي فیروزه عزیزي په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرسیال میرزا محمد کټوازی سره مرکه کړي. خغلی کټوازی وایي چې ولسمشر په دې اړه دوی ته ډاټ ورکړی دی.
تیر ورځ موږ له ولسمشر اشرف غنی سره ناسته درلوده او په دې خپل مو خبرې ورسره وکړې چې راتلونکي کابینه به څنګه جوړیږي. د راتلونکي ولسمشر په ډیرو واضح الفاظو وویل چې راتلونکي کابینه به له قوي سیاسي څیرو نه جوړوم او وزمینه کابینه به او ټول افغانستان به ځان په دې کابینه کې ویني.
که تاسو هیڅ څه فکر کوئ دا کسان چې وو تر اوسه پورې مقرر شوی دي، وزارتونو ته نومان شوی دي، دا خو هم په همدې حکومت کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی، د تاسو له نظره دا کسان به رښتیا هم هغه ډول توقع کیدله او به کړی سي چې کار وکوي یا یو څه بدلون به ولري په خپل کارونو کې؟ کنه
په دې باندې اطمینان لرم. دا کوم کسان چې اوس لکه جناب اتمر صاحب، ارغندوار صاحب، راتلونکو وزارتو ته هم په امید کې سیاسي پیری جراتماب جمهور رئیس په دندو وګماري. دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلدي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم د ولسي جرګې نه له جراتماب رئیس جمهور څخه دا وه چې دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
بلې، خو په دې کې تر اوسه چې کومې مقررې شوې دي داسې کسان دي چې مثلا هغوی په پاوس کې کار کړی ده، اوس یې د اداري کارونو یا د اداري چارو لپاره ګمارلی دي. فکر کوئ دا اوس چې کوم کسان ګمارل شوي دي دا به په راتلونکي کې مؤثره تمام شي؟
بالکل انشاءالله. دا اوس کوم ټیک ته تاسو اشاره وکړه، نو فکر کوم هغه نه مهم یو ایوب سالنګي وي چې هغه ته ټاکلی نه دي. ګانو محل اداري د مین په توګه، اداري او مالی مین په توګه ټاکل شوی نه، نو په دې کې انشاءالله ډېر دقت پکار ده چې نور هم جمهور رئیس دقت وکړي او ښه چیری معرفي.
د تاسو له نظره کې دی وروسته کابینه تکمیلیږي، نور کسان معرفي کیږي، څومره ضرورت ده تر څو ځوانانو ته پکې ونډه ورکړل شي؟ هغه کسان چې تازه غواړي په حکومت کې واوسي، ځکه تر اوسه پورې کوم کسان معرفي شوي دوی پخوا هم په کابینه کې و، په حکومت کې کار کړی، د کاري خلکو ته معلوم ده. تاسو هغه خاص یا غوښتنه له حکومت نه څه ده او څومره اړینه ده چې نورو خلکو ته باید ونډه ورکړل شي؟
ځوانانو ته هم باید په حکومت کې ونډه ورکړل شي، اما وزارتونه سیاسي پوستونه دي، موږ وزارتو کې نور پوستونه لرو، په هغو پوستو کې انشاءالله حکومت هم دې ته لیواله ده چې هغه ټول ځوانان راشي. اصلا وزارتونه سیاسي پوستونه دي، نور پوستونه ډیر مهم دي چې ځوانان په یو کې کار وکړي، او حکومت له موږ سره وعده کړې ده چې ټولو پوستو ته به ځوانان راولي.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوسی.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنی موضوع، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر کانګرس ته خبر ورکړی چې د امریکا د ټولو استخباراتي کړیو سرمفتش مایکل اټکنسن له دندې لري کوي. مایکل اټکنسن په کانګرس کې د ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د بحثونو په پیل کې مهم رول درلود. ټرمپ د اپریل د درېمې په مازیګر د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته د خپلې دې پریکړې خبر ورکړ. اټکنسن د ډونالد ټرمپ له لوري د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو سر مفتش ټاکل شوی وو. بیا هم فرشته چلاسي
مایکل اټکنسن د ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د بحثونو په پیل کې مهم رول درلود. ټرمپ د اپریل د درېمې په مازدیګر د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته د هغه د لری کولو د پریکړې خبر ورکړ. اټکنسن د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو د سرمفتش په توګه دنده ترسره کوله او ټرمپ پر دې چوکۍ ګمارلی و. هغه لومړی وګړی و چې د امریکا کانګرس ته د اوکراین له ولسمشر سره د ډونالد ټرمپ د خبرو په اړه پټ معلومات ورکړل. اټکنسن ته دا معلومات له داسې سرچینې چې هویت یې پټ ساتل شوی رسیدلی و. دا سرچینو ته چې په امریکا کې ډیر حساس معلومات د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط چې کوي وسل بلوور ویل کیږي. د وسل بلوور شکایت کړی و چې د امریکا ولسمشر پر اوکراین فشار راوستي و چې په اوکراین کې د جور بایدن د زوی هانټر بایدن د کار په اړه څرګندونه وکړي. مایکل اټکنسن کانګرس ته ویلي و چې دی فکر کوي چې دا پټ معلومات معتبر دي او باید په بیړني ډول وکړي. هغه معلومات ورسته خپاره او د امریکا له ولس سره هم شریک سو. هلته ویل شوی و چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د 2019 میلادي کال د جولای په میاشت کې د اوکراین نوی ټاکل شوی جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی ته ټلیفون کړی و او ورته ویلی و چې د هانټر بایدن په اړه چې په اوکراین کې کار کاوه معلومات راټول کړي. دې مسلې د امریکا په کانګرس کې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا په اړه بحث پیل کړ. د یادونې وړ ده چې د امریکا سنا د جمهور غشتونکو په لاس کې د لدی کابل سنا د فبروري په میاشت کې ټرمپ له استیزا خلاص کړ. ډونالد ټرمپ په هغه لیک کې چې د جمعې پورې د سنا د استخباراتو کمیټې ته استولې لیکلي چې د دې لپاره ډیره مهمه ده چې پر هغو کسانو چې د استخباراتو په کړیو کې د تحقیق او څارنې مسؤلیت لري د اعتماد وړ وي. ټرمپ لیک کې ویلي چې دای د مایکل اټکنسن په برخه کې د باور احساس نه لري. لیک د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې د مشر ادم شیف او د سنا د ډیموکرات غړي ډیوډ نونیس لپاره استول شوی دی. ادم شیف د کالیفورنیا له دیموکراتانو دی. هغه ویلي چې د جمهور رئیس ټرمپ دا کار د امریکا د استخباراتي کړیو د خپلواکۍ د کمزوري کولو یو څرګند نقشه او له داسې چا د غچ اخیستلو هڅه ده چې د ادم شیف په وینا د جمهور رئیس د ناسم چلند پر رسوا کولو کې لاس درلود. ډونالد ټرمپ د سنا استخباراتو ته په لیک کې ویلي چې د اټکنسن پر ځای به داسې بل وګړی وټاکي چې د دوی لپاره د باور وړ وي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
قدر منو اوریدونکو اوس هم پام وکي نړیوالو رسنیو ته کتنه چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
ټایم مجلې په افغانستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 دغه کسانو د شمیر پر زیاتېدو او احتمالي عواقبو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان په لویدیځ کې هرات په بد وضعیت کې دی چې یوه اونۍ پکې په کورونا وایرس د 16 کسانو دغه کېدو راپور ورکړل سو او ټول لیرانه ورغلي کسان وو. د ټایم مجلې په حواله خدا اونۍ دا شمیر دوه برابر سو او یو په درېمه برخه ناروغان هغه کسان دي چې په وروستیو کې له افغانستانه بهر سفر نه دی کړی او دا جوتوي چې کورونا وایرس په هرات کې په خپرېدو دی. د افغانستان روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس شاوخوا 300 کسان اخته دي چې له دې جملې 204 پیښې په هرات او 3 په کابل کې ثبت شوي دي. عبدالقیوم رحیمی چې لا هم د هرات والی وو دغه ولایت د چین له ووهان ښار سره تشبیه کړی دی. د جمعې په ورځ سید عبدالوحید قتالی د شغلی رحیمی پر ځای د هرات د والی په توګه وټاکل سو. د ټایم مجلې په لیکنې کې راغلي لیران څخه چې د نړۍ په سطح د کورونا وایرس یو له عمده مرکزونو ګڼل کیږي هرات ولایت د ورځې شاوخوا 2000 کسان اوړي. د وولدو میټرز ویب سایټ په حواله ایران د نړۍ په سطح په کورونا وایرس دغه کسانو د شمیر له مخې په اووم کتار کې راغلی دی. ټایم مجلې د افغانستان د روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز خبري هم راخیستې چې ویلي دي شاید افغانستان په سلو کې 80 وګړي په کورونا وایرس سخته او یو لک ولزر کسان په نتیجه کې مرسي. د ټایم مجلې په حواله د افغانستان ځینو پخوانیو چارواکو ویلي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي افغانستان د دې لپاره تر اوسه یوازې د 25 میلیونو ډالرو په ارزښت بودیجه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د روغتیا وزارت د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. له هندوستانه خبرېدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپله پرونی ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د داعش د خراسان څنګه مشر فاروقي چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره یا عبادت ځای حمله تراهی کړې وه ونیول سو. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونو پرون ویل چې په ځنګړو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه امیر مولوي عبدالله اورکزی چې په اسلام فاروقي مشهور دی په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د مارچ میاشتې د 15 د حملې د تراهی په تور ونیول سو. د ملي امنیت ریاست په ویلامه کې ویلي مولوي عبدالله اورکزی له 900 کسانو سره نیول سوی دی. د هندوستان ټایمز په لیکنه ویل کیږي مولوي فاروقي چې د پاکستان تبعه دی مخکې د لشکر طیبه غړی وو او بیا د تحریک طالبان پاکستان تروریستي ډلې غړی سو. د خبرونې په حواله دی د مولوي ضیاء الحق پر ځای چې په ابو عمر خراساني مشهور وو د 2019 د کال په اپریل میاشت کې د داعش د خراسان څنګه د رهبر په توګه وټاکل سو. ورسپنې په کابل او نیو ډیلی کې د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې مولوي فاروقي د حقانی شبکې او لشکر طیبه په لارښوونه د 4 کسانو په ذریعه د کابل په شور بازار کې پر ګوردواره حمله وکړه. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 8 بېګنا سیکان ووژل. د اسلامي دولت ډلې داعش د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. د ورسپنې په لیکنه دا حمله د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه د متحدانو هندوستان نورو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ حق له ازادي راډیو څخه اورئ. دوستانو په تیرو 40 ساعتونو کې په کابل کې د کورونا وایروس 100 مشکوک سمپلونه د تست شوي دي چې په نتیجه کې 28 نوې پیښې ثبت شوي دي. مثبت پیښې چې د راپورونو پر بنسټ 10 په کابل کې، 8 په کندهار کې، 3 په پکتیا کې، 2 په بلخ کې، 2 په سمنګان کې او دغه شان په کاپیسا، تخار او زابل کې بیا یوه واقعا ثبت شوې ده. په دې سره د ټولو مثبتو پیښو شمیر 310 ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي ول کچېرې ګرځبندۍ څخه په کابل کې پام ونه شي نو دوی به له قهریه قوې څخه استفاده وکړي او خلک به پرې نږدي چې په ښار کې وګرځي. زموږ همکار کلمرا اکرام د اوس سره په سټوډیو کې دی، راغلی دی. له اکرام صاحب څخه پوښتنه وکړو چې څنګه ګرځبندۍ مراد شوی کنه په 13 ورځو کې کابل خاریانو دغه ګرځبندی سه همره چې لازم وو او همره چې دغه وایروس به جدي ونیول شي غواخونو ته جدي پام وشي په پام کې نه ونیول. اکرام صاحب
ډیر زیاتمنه تورمان صاحب سار مو په خیر. لکه تاسو چې وویل د افغانستان کورنۍ چارو وزارت 13 ورځ خبرداري ورکړل چې دغه کسانو په ضد باندې بدل قهریه قوی نه استفاده وکړي او په زور به بل اخر په کورونو کې ایثار کې چې ګرځبندی سه پاملرنه نه کینن سار چې لا هم د ورځې پایل دی فکر کیږي چې د کورنۍ چارو وزارت د 13 ورځې خبرداري په خلکو باندې څه ناڅه تاثیر کړی دی او هغه ډول چې 13 ورځ په خار کې بیروبارونه لیدل کېدل د خار په بیلابیلو څنډو کې نن یو څه ناڅه د بیروبار کم دی، د سرکونو په سر باندې د خلکو تګ راتګ کم دی، د موټرو تګ راتګ کم دی، هغه دوکانونه چې عموما د سرک په سر باندې خلاص وو 13 ورځ هغه زیاتره نن لا هم که ته هم د ورځې پایل دی تر دې د مباندي د ورځې په جریان کې به ولیدل شي چې دا اخلاصيږي او څنګه خو په ټوله کې ویل کېدل شي چې د کورنۍ چار وزارت د 13 ورځې خبرداري شاید په خلکو باندې اوسه ناسه تاثیرات کړي وي.
اکرام صاحب چونه جدید د موضوع چې پام ورته وشي ځکه چې په 13 ورځو کې د مثبت او پیخو شمیر خی چې د هرات پر طالبانو په کابل کې د مثبت پیخو شمیر ډیر ده.
د افغانستان روغتیا وزارت بار بار ویلي دي چې خلک باید په کورونو کې پات شي ځکه دا د هم د خلکو د ژوند لپاره مهم دي او هم د حکومت لپاره یو مهمه مسله ده. لکه تاسو چې ویل پیخي ورځ تر بلې مثبت پیخي زیاتیږي ځکه ګراف ورځ تر بلې جګیږي او اوج تر ګینو کله چاوی ترسیګ شاید د پیخي نور هم ډیر شي نو د دې لپاره ټول ته پکار دي چې په کورونو کې پات شو قرنټین ګرځمندي زملي کې.
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو اکرام الله اکرام او د ازادي رادیو خبريال چې په کابل کې د ګرځبندیز په اړه معلومات ورکول چې څومره د کورنۍ چار وزارت دغه موضوع جدي نیولې ده. پرون د اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي ول چې د دوشنبه په ورځ به د تورخم او سپین بولدک لارې د افغان مسافر پر مخ کم چې په پیښور کې او دغه شان په کوټه کې باندې پاتې دي دوی پر مخ باندې خلاصې وي. ننګرهار ولایت کې ننګرهار والی په تورخم کې یو کمپ جوړ کړی دی او په دې کې د چمتووالي خبره کړې و چې وسایل به ورسیږي ځکه چې هلته کوم کسان راځي هغه به د نیوې مودې لپاره قرنټین وي هلته څو چې دغه وایروس ښار ته را انتقال نشي. زموږ همکار سهارګل امیرزی دا اوس را سره لننګرهار نه د تلیفون په کرخه لري. امیرزی صاحب کراته وایي چې تیاری چیرته رسیدلې دي ټاکل شوی چې دوشنبه په ورځ د غلار پرانیستل شي د لنډې مودې لپاره؟
ډېر زیاته مننه قربان صاحب تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل رښتیا په تورخم خرګوټي کې هغه مسافرو ته چې له پاکستان راستنېدونکي دي کسان چې وخت یې معلوم نه دی چې څه وخت به دغه راستنېږي خو د ننګرهار والي څه موده مخکې په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې په همدې دوه اونیو په شاوخوا کې به دغه لاره پرانیستل شي. ننګرهار چارواکي هم وایي چې د تورخم خرګوټي کې دغه مسافرو لپاره دنه تیاران نیولې دي چې دوی به راځي او دلته به یو څوارلس ورځونه تر شلو ورځو پورې به قرنټین کېږي. دوی ویل چې موږ ورته پوره چمتووالی هم لرو او هلته رښتیا هم ځینې خیمې درول شوي او ځانګړی ځای ورته پنخت شوی دی.
میرزا صاحب ننګرهار والی د یوې توشکې او بالښت یو کمپل او یو روجایي کمپاین هم پیل کړی او له خپلې حجرې نه دغه کمپاین څومره بریالی پر مخ روان دی هغه خلکو دغه کمپاین سره ملاتړ کړی دی که څنګه؟
وروسته هم ننګرهار والی لومړی له ځانه شروع وکړه او د خپل مېلمستون څومره توشکې او کمپلې او بالښتونه چې وو دی هم رسنیو ته وښودل چې انتقالۍ او د خلکو یو سوداګري هم غوښتل چې په دې برخه کې ونډه واخلي. که څه هم هغه څه چې ده غوښتل او د ده تمه وه هغه څه ونډه خلکو پکې لا نه ده اخیستې خو بیا هم ځینو خیریه بنسټونو او سوداګرو او ځینو عامو خلکو چې برخه اخیستې ده یو برخه توشکونه او بالښتونه سیمې ته انتقال شوي هم دي او یو څه د انتقالېدو په حال کې دي. خلکو یو څه دلچسپي ښودلې خو هغه څه چې څنګه ویل کېدل تمه وه هغه څه نه دي.
ډیره ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو خبریال سهار ګل امیرزی او چې په تورخم کې د هوا کمپ لپاره چې ما مسافر لپاره جوړ شوی چې رسنیږي بلته په قرنطین کوي هلته به دوی د امادګۍ په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې په اړه راته ویل. قدرمنو اوریدونکو په دې سره موږ رسیږو د خپرونې نیمایي ته. ساعت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کې کې دي. نو موږ به ورشو خبرونو ته د مهمو خبرونو سرټکی به له تاسو سره شریک کړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله ورکزي په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4 ویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله ورکزي چې په اسلام فاروقي مشهور و له خپل 19 نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل ښار د برښنا رسول لپاره د ازبکستان د وارداتي برق یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او شمیر نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برښنا جریان د پنځشنبه په مسوتان پرې شو. برښنا شرکت ویلي چې د بغلان د چشمې شیر په سیمه کې د جګړې له امله د برښنا مزه پرې شوې او د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون ویلي چې روسیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې دوه مرکز جوړ شوی او دوه نور په کندهار او پکتیا کې فعال شي. او په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي ادارې ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت د څارنې د عالي شورا په نوم د خپلواکۍ ادارې مشر مایکل هورویتس پرون د اپریل په 4 دا بیان خپور کړ. قدر منو اوریدونکو دا ول تر دې مهاله کم راپورونه مرکه او خبرونه مشتاس سره ټول کړی ول او سم وار رسیږي. دوه ونی زو خبرونه تاند څنګه او حقیقت څه ده لا ملچامو مننه کوم.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
دا فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په هغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړي وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
د ځوانان باید همکارۍ ته همغږی ته رادابت شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه رویا مدومی وړاندې کوم. په پایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلې وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دینیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغه سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشرانی مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثر وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پانتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسته راوړنې چې دي هغه چې ددی. نو زما په نظر یو عوامل یې خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانی تخریب کی او بس همدغه غواړي چې په دا جامعه کې په دا ټولنه کې یوازې د دوی اوسي چې په دا ټولنه کې دي هر څه کامیابیانی چې دي هر لاسته راوړنې چې دي هر تعریفونه چې دي بس د دوی یعنی دوی نسوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کی او د همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي سبا ورځ چې دا ماشوم بیرته په دغسې کورنۍ کې دی غټ سوی خامخا دی چې بیرته ټولنې ته ځي دی همدغه کارونه تکراروي.
د خوست اوسیدونکی جان محمد ناسالم رقابت ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسي. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بد پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکو ولی آریان د خپل همکار کی سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو لوجه خويندې لزده کړو پاتې شوي.
د نورو تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زموږ د یو همکار خویندې ښوونځي ته تللې. دا چې د دوی په کلي کې نورو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي. خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي او چا ځینې عکسونه اخیستي وو بیا یو ټولنیز رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي ول. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړل او بالاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص شول چې دا کار یې کړی و. د دغې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي خو تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوې نه ده او هغه نجونه هم له ښوونځي څخه د تل لپاره محروم شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکوونکی جمال احمدزی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوې او داسې پېښې ډېرې کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي. هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي ډېر تاکید پې کوي هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه رووي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي وایي چې زه رفاقت دوستي ده یو مسله منځ ته راغله له خیر نور تر تېر سر نور پرې فکر نه کوي. هغه کسان چې ډېر په دې باندې تاکید کوي فکر پې کوي دا ډېر د حسادت خواته ځي او د امغه وخت کې د تصمیم نیسي ځکه معمولا د غصې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډېر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي او کله چې تخریب ته لاړه هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي. معمولا اوس خو تر ډېره سوشل میډیا یا په ځینې نورو پروګرامونو کې تخریبیږي یو څوک یا یو بل آی ډي جوړوي د باره کې ځینې معلومات چې ورسره یا معلومات له نورو سره شریکوي څو په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې خین کې تر سوچ حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
خغلی احمد زیزی طبی ډیر کله چې د خپلوان او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي یو خوای د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې لا مقابل لوري انتقام واخلي او نور ته کمرا ولي.
ځینې ملګری چې مونږ پوه شو وی چې دا یعنی په حق ده مونږ ورسره منلې ده خو ځینې بیا د سیمه ملګری دي چې هغه د حق خبره ته نه رسیدلې یا مونږ دغه په حق لباندې حق ته نه رسیدلې یعنی په حق خبره نه پوه شو ونه هغه خبره باندې هغه کلک شوی دا بیا موږ تر تیر شوی یو. خو زما خپل کوم تجربه چې دا تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې د نور ور سره مخ نه يم تللی. خو یو څه مې کړی دي چې یو وخت د پاره دی یو وخت د پاره مې د سره لاره بیل کړې تر څو دای په خپل خبره باندې قانع شوی دا بیا بیرته زمونږ رفاقت شروع شوی دی یا بیرته بیا مغزاړه دوستان.
غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي. دا چې بل ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
استاد، که لمړی دارته وای چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل، او له دې طریقې کا د نورو هویت، شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل. نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کېږي خطر سره نرسول کیگی او کاذب رولونه، کاذب نقشونه اخسل کیگی، خپل ځان مهمه گنی او نور دوانانو تا اصلا دیگه کرده وره دیگه کوم خی کارونه چه کلی دی پا منفی دید ور تا اینی. نولنده دیدیست که در اساسی ریشه دی تخریب پا دوانانو که پراختیا مومی او پیوری کیگی.
دا چه ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپل کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدی مسترازی، نو یو ځوان که کامیاب و موفق یا نوري ورته نه تشویقی یا غنه ترغیبی، نو هغه ته یو ناامیدی راسی چې زه خودم را شپه و راست پوسی حلی زلی کوم دا کارونه کوم. اما دا باید دی کیگی چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نکړي او هغوی اصلا دا ما هسی د منورو ور ورته ندی. لبل خواست که دا چې دا ځوانان رو رو زدکی چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسیدلی، یو ښه کورونه به کړی، نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې دغه شهرت هم لاسته راوړي، نو دوی زدکی او ترویجی هم چې په غلط شکل په نادرست شکل باندې یو ښه موقف ته څنګه ورسوي ځان او ښه خپل ځان څنګه مشهور کړي. نو دته دا چې په ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبوي، نو دا د ژبو په سر باندې لویږي، فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي، نو دی نو اوس که بیا خوند هم اخلي. هغه فردي هویت د ځوانانو تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبوي او هم هغه څوک چې تخریب کیږي، دا دواړه هویتونه تخریبیږي. بل هغه ناوړه اغیزه د دروغو ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي، او دوی په شایعاتو باندې او په دروغو باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي. نو دا هغه پایله داده چې ورو ورو په دمنګه په فرهنګ او دمنګه په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بی باوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ارزښتونه چې دی هغه ماتیږي.
مننه استاد، که دا راته ووایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدی شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي؟
د دې حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته هم غیری ته رداوت شي. اول بل خواست که زه فکر کوم چې بعض ځوان خپل ځان ډیر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخته راوستل، د نورو ته مثلا وښکاره کول د ډیر ښه کلتور نه ده. بعد موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډیر عادي انسان یم، یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما مسؤلیت ته چې زه وګڼم او ویې کړم، او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ده دا ورو ورو د دید پراخه شي، او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېرو سختیو سره یو موفقیت ته رسېدلي دي. بنان هغه ښه موفقیت داسې آسانه په لاسته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي، که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ، ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څانګې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ. روختیا نړیوال سازمان سوایی کرونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومنئ. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې مول د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری سره مرکه کوو، او په دې اړه به سره خبرې کوو چې له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ اوس څنګه ده، او افغانستان ته د کرونا ویروس د لا زیاتو خپرېدو او انتقالېدو د مخنیوي لپاره دوی څه اقدامات کړي او څه اقدامات تر لاس لاندې لري، او دغه راست کوم مهاجرین چې له ایران څخه بیرته راځي خپلو ولایتونو ته د هغوی د انتقال پروسه او لړۍ څنګه ترسره کیږي. انصاری صاحب خیر علی. د ازادي راډیو د حقیقت صدې د خبرونه اوریدونکو ته کوایست چې اوس له نور هیوادونو څخه په تیره له ایران او پاکستان څخه د افغان به کډوالو راستنیدلو موضوع څنګه ده؟ دوی اوس هم مغسه جوپه جوپه راځي که څنګه؟
مننه. هر سلام سي تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. یو میاشت نه وروسته تروسه، یعنی شاوخوا 200 زره کسان زمونږ افغانان د ایران څخه بیرته افغانستان ته راکتنه سوي دي. نه حد متوسط هر ورځ شاوخوا 2000 یا 10000 زمونږ افغانان بیرته افغانستان ته راکتنه کیدل. په دې څو ورځو کې لکه تقلیل پیدا کړی ده، یعنی مونږ شاوخوا 8000 یا وزره کسان شاهدانو چې بیرته افغانستان ته راکتنه کیږي.
ښه، د ورځې وزره یا 8000 بیا هم ډیر دی. علت څه دی چې لاغه 15000 10000 2000 نه اوس تعداد کم شوی دی؟ آیا هغه دوی چې په زور ایستل هغه مشکل وسال شوی ایران کې که څنګه؟
دقیقا، یعنی مخکې زمونږ د افغانانو په وړاندې ځینې ستونزې موجود وو، او خوشبختانه چې مونږ په ایران کې درې اتشې لرو، په مشهد کې، په زاهدان او په تهران کې. هغوی کله چې زمونږ افغانانو په مخ کې ستونزې پیدا کېږي، هغوی مشخصا د ایران حکومت سره ناستې لري او مشورې لري او پیشنهادات لري. په دغه هکله مخکېم ځینې ستونزې موجود وو، لکه د اخراج مسله وو، او بیا کله چې د زمونږ اتشې خپل فعالیت مخکېم پیل کړی وو، خو د اخراج په هکله کې هغوی بیا هم د ایران حکومت سره ناستی درلود. اوس دا مطلقا تقلیل پیدا کرده ده، و گنج میری زمانگ افغانان چه افغانستان ترسنه کیگی پر خل رضایت بنده بیر ترسنه کیگی.
بله، انصاری سیبو بخی، کلا چه داغا افغانان لیران سخه بیر ترازی ده نیمروز دلاری او یا هم ده اسلام قلال لاری، التا لشک پرتا ده آمی روختیا ده وزارت چیمون استری ده اغوی ده کرونا ویروس ده انتقال ده مخنیوی په خاطر داغا هم غگیت پوچ کم حد که ده، او داغا سیرنه او داغا مایانات په مجموع کې دغه تشخیص د تر کومه حد پورې کیږي او دقیق دی ولته امکانات سته؟
دا کله چې دغه د کرونا ویروس په ایران کې تثبیت شو او انتشار وکړ، نو کډوالو چارو وزارت په پام کې درلود چې کچیر دغه ویروس انتشار شي او نشر شي نور د ایران خارونو ته، نو طبیعي خبره ده چې موږ افغانان بیرته افغانستان ته راستنه کیږي. نو په جریان کې وساتل دوی د روغتیا محترم وزارت ته چې د صحي ټیم باید دوه ولایتو ته انتقال کړي، مخصوصا چې مونږ به لارې لرو په نیمروز او په هرات کې، باید هلته مشخصا د صحي ټیم موجود اوسي او مراکز ترتیب کې جوړ شي. خوشبختانه دغه زمونږ پیشنهاد مثبت نتیجې درلود، او اوس الحمدلله په دوه ولایتو کې هم په نیمروز او هم په هرات کې مشخصا مراکز ایجاد شوی دي، او هر یو زموږ افغان چې په افغانستان درسنه کیږي په دغه مرکز کې دوی تثبیت کیږي، معاینات ترسره کیږي.
بله،
او بیا وروسته اجازه ورکول کیږي چې دننه شي.
بله، انصاری صاحب، په ایران کې د افغان مهاجرینو د مړینې موضوع د کرونا په وایروس دخته کېدو له امله د پوسټ مېر کې د سمو د مخ کې ویل شو چې 50 تنه افغان مهاجر په ایران کې د کووید 19 له امله مړ شوي دي.
یو اظهار درلود، یو خبر درلود زموږ محترم سفیر صاحب په رسانه یو کې چې ځینې غیر رسمي معلومات هغوی ته انتقال شوي وو چې 50 سره زموږ هیوادوال په دغه ویروس باندې اخته شوي وو چې وفات شوي دي. ځکه یو مونږ رسمي معلومات ته یو منابع د غیر رسمي ده، دا غیر رسمي د منابع نه انتقال شوي دا خبرې، او اصل کې په موثق خبره دا ده چې مونږ 14 کسان زموږ افغانان په دغه ویروس باندې اخته شوي وو، لاستانه مخکې او شپږتنه بیا وروسته چې هغوی وفات شوي دي. یعنی مونږ 14 کسان کولی شو تایید کړو، او 50 تنه خو د غیر رسمي منابع له خوا نه تایید شوي دي.
بله، انصاری صاحب، کوم افغان مهاجر چې ایران څخه راځي، کپ نیمروز باندې راځي او یا په هرات کې، هلته د دوی د انتقال لپاره څه تدابیر دي، څه امکانات تاسو هلته برابر کړي دي کنه؟
کله چې زمونږ هیوادوال افغانستان ته راستنه کیږي نو کډوالو چارو وزارت د دې نه مرستندوی مؤسسات سره تفاهم لري او ناست لري، ټول مؤسسات سره چې په دغه برخه کې هغوی فعال ده په افغانستان کې او فعالیت تر سره کوي. نو ځینې مؤسسات لکه دبليو اف پی، آی او ایم او ځینې نور مرستندوی مؤسسات په دواړو ولایتو کې هغوی فعال ده او دفترونه لري. کله چې زموږ هیوادوال افغانستان ته رسنه کیږي نو مشخصا د سفری په برخه کې هغه ته کومکونه تر سره کوي، د لباس مثلا د ځینې نور لوازم ده چې اړتیا لري زموږ هیوادوال، په ټول برخو کې هغه کومکونه تر سره کوي، او دوی بیا خپل رضایت باندې د هرات او د نیمروز ولایت څخه خپل ولایت انتقال کیږي.
په خپل رضایت خو له شک پرته دوی انتقالیږي، دغه د انتقال پروسه بیا څنګه د تاسو ورته دغه نقلي وسایط ترتیبوي او تنظیموي که دوی په خپل سره هر څوک لکه په خو غونې موټر کرایه کوي خپل ولایت ته لاړ سپکوم ډول؟
اوس خو تاسو په جریان کې استی چې د افغانستان حکومت له خوا نه دغه غټ موټرونه چې ګنډ میر خلک انتقال کول اوس بندیز لګول شوی دی دغه ویروس له عمله، بیا نقد پیسې د سفری په اساس باندې دوی ته ورکول کیږي، او په خپل رضایت باندې غوړ کوم موټر باندې دي، ځکه غټ موټرونه خوښ نشي تلای، په وړکۍ موټرونه یا پزینو چې خپل تصمیم چار رقمي منتاز سفری په برخه کې نقد پیسې د مؤسسات له خوا هغه ته ورکول کیږي.
بل انصاری صاحب، اوس د جلال آباد سیمهیز چارواکي وایي چې هغه کوم ماجر چې پراتون کو ورځو کې له پاکستان راځي دوی به په تورخم کې ورته یو کیمپ غونډې ځای جوړوي او یا جوړ کړی دی، اولته به دوی قرنټین غونډې وي. بل تاسو په هرات او په نیمروز کې د قرنټین موضوع نه عملي کوي، کوم ماجر چې ایران څخه راځي په دې خاطر چې د کورونا وایروس د شیو یا د خبرېدو مخونی ولسی؟
تاسو خبرم سیده، کچیر مونږ په هرات او نیمروز ولایت کې دغه کمپونه جوړ کړی وای نو مشخصا ما مثل اشاره وکړه چې 200 زره کسان زمونږ افغانان افغانستان ته رسنه کوي د دواړو ولایتو لاره نه، او کچیر دغه کمپونه په خوا جوړ کړی وای نو دغه 200 زره کسان ټول په دغه ویروس باندې مبتلا نه وو. څو کسان په دغه ویروس باندې مشکوک وو، مبتلا وو، او دا ویروس انتقال شوی وای په ټول باندې دا وخت څنګه وای، ځکه دغه اقدام تر سره نشو. نو بهترین لار زمونږ په نظر کې او د روغتیا وزارت په نظر کې دا و چې دغه مراکز باید ترتیب شي، او هر زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته تسلیم نشي چې به تر راستنه شي دغه مرکز لخوانه باید معاینات تر سره شي.
نو اوس فکر نکوي انصاری صاحب، فکر نکوي اوس دغه وایروس هم دغه افغان مهاجر چې ایران راغله مختلف ولایتونو ته به انتقال سدم یو مشکل ده کنه، د تم پام نه ده کړی؟
دا خو خپل د روغتیا وزارت محترم وزیر ته خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دغه ویروس متاسفانه داسې ویروس ته چې تر 50% پورې کچیر یو سړی مبتلا وي هغه په خپل نه پیږي چې دغه مرض باندې مبتلا ده. نو ځکه دغه صحي تیمونه د روغتیا وزارت له خوا نه چې هلته خپل فعالیت پیل کړی ده دوی مشخصاً په دقت سره دغه معاینات ترسره کوي. که چیرې مشکوک وي یا د هغوی علائم تثبیت وي نو خامخا د روغتیا وزارت له خوا نه دوی قرنطین کیږي.
بله
دغه معلومات ده چې زمونږ دویم واحد کارمندان په هرات او نیمروز کې چې هغوی فعال ده او روغتیا وزارت سره په همغږي هغوی فعالیت لري مونږ ته گزارش ورکړي.
او بله انصاری صاحب یو اندېښنه یا یو شکایت دا دی کوم افغان مهاجر چې د ایران څخه راځي دا اوس مهال دوی مختلفو ولایتونو ته ځي کورنۍ دي ماشومان او ښځې هم سته دوی هلته لږ مشکلاتو سره مخامخ کیږي ستاسو لخوا کوم خاص تدابیر ورته نسته په مختلفو ولایتونو کې ولې مو داسې ځانګړي تدابیر دوی ته ندي نیولي؟
مونږ هم په پام کې لرو چې کچېرې دوی په خپلو ولایاتو باندې انتقال شي مونږ په نظر کې لرو چې عاجل کومکونو په برخه کې ځینې مرستندوی مؤسسات شته هغوی ته هم تشویق کو او مشخصا په دغه برخه کې هغوی ته ووایي چې زموږ هیوادوالو ته کومکونه ترسره کړي ځکه دوی باید لومړی په خپلو ولایاتو باندې انتقال شي او بیا وروسته کومکونه د کډوالو چارو وزارت له خوا نه دا مشخصا ترسره کیږي. یعنی دا هیڅ نوه څونځي زمونږ په مخ نشته دي او زمونږ ریاستونه په ولایتو په سطح کې فعالیت کوي هغه مشخصا نظر کې لري چې کوم مؤسسه په دغه ولایت کې فعالیت لري هغه هم کومکونه ترسره کوي او د وزارت له خوا نه هم کومکونه چې مشخص کیږي هغه ته باید انتقال.
ډیره مننه جناب انصاری صاحب کوم ودان.
مننه.
جانا نستا پوسو کیو